د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې چې تر یولسو بجو پورې دوام کوي، راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. د امریکا دفاع وزیر پاکستانی چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي لارې خلاصې نه کړي، نو واشنگټن به له اسلام آباد سره مرستې وځنډوي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې خبرونه واورئ چې معصوم میوند چمتو کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د نیلسن منډیلا د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لار خلاص نه کړي، واشنگټن به له دوی سره پوځي مرستې وځنډوي. او په بهرنۍ خبرونه کې به واوري، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي او حتی دا که د بندیزونو تر شپږ میاشتو پورې هم عملي نه شي، د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ سوی موافقه به له اعتبار الله سوار کی. پورا خبرونه واوري. افغان ولسمشر حمید کرزی نن نیلسن منډیلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. ښاغلی کرزی پرون جنوبي افریقا ته روان شو. په جنوبي افریقا کې د اپارتاید یا نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې سرلاری نیلسن منډیلا د تیر پنجشنبه په ماښام مړ شو. منډیلا ته د درناوي مراسم د جوهانسبرګ ښار په ستر لوبغالي کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي. د نیلسن منډیلا مړی به د رواني یکشنبه پورز خاورته وسپارل سي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې خلاصې نه کړي، واشنگټن بل اسلام آباد سره خپلې پوځي مرستې وځنډوي. هیګل پرون اسلام آباد ته ولاړ. د صدر اعظم نواز شریف سره د ناټو د اکمالاتو پر لارو، د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټ الوتکو پر حملو او په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکړی چې حکومت یې په دې برخه کې هرې مرستې ته تیار دی او پر خپل خاوره د بې پیلوټ الوتکو حملې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې غیر موثر بلل دي. په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ حاکم ګوند تحریک انصاف پاکستان پر خپل خاور د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد په اعتراض کې د په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو لار په خیبر پښتون په خیبر کې چې په خیبر درک تیریږي بند کړی ده. او په کونړ ولایت کې پرون ماښام یو منځنۍ شونځی د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د کونړ ولایت پوهنې تدریسي مرستیال عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه منځنۍ شونځی په اسمار ولسوالۍ کې سوځول شوی. نو موړی وایي په دې منځنۍ شونځی کې تر دې مخکې څلور سوه نجونو او هلکانو زده کړه کوله. د کونړ مسؤولینو تر دې پخوا ویلي وو چې وسلوال طالبان په دې ولایت کې له شونځی سره مخالف نه دي، بلکې ساتنه یې کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه منځنۍ شونځی به چا سوځولی. او د کابل صرافان کورنۍ د معلوماتو له مخې د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو صرافان کې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر ته 500 افغانۍ، یو 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. دا هم له سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه واوري. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي او حتی دا که دا بندیزونه تر شپږو میاشتو پورې عملي هم نه شي، د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ سوی موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. جواد ظریف چې له امریکایي مجلې ټایم سره خبرې کولې وویل تهران د جبر تر شرایطو لاندې خبرې نه شي کولی. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د نومبر پر 24 نېټه په ژنیو کې یو موقت تړون لاسلیک کړ چې له مخې تهران د نړیوالې ټولنې د اقتصادي امتیازاتو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. خو یو شمېر امریکایي سناتورانو پر تهران د نوو بندیزونو د لګولو بحثونه راپورته کړي چې د ژنیو له موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې به په شپږو میاشتو کې نافذ شي. سپینې ماڼۍ له دې نظر سره مخالفت څرګند کړی. تمه ده چې نن په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره هڅې چټکې سي. زرګونه مظاهره چیان له نږدې درو اونیو راهیسې د دې هیواد په د پلازمېنې کیف واټونو ته اعتراض په توګه راوتلي دي. دوی د ولسمشر ویکتور یانکوویچ دې پرېکړې په غوسه کړي چې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو د تړون لاسلیک یې ځنډولی. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کټن اشټن به نن اوکراین ته د یو دوه ورځني سفر په ترڅ کې په پلازمېنه کیف کې د دې هیواد د روان سیاسي بحران د حل په اړه خبرې وکړي. همداراز ویل کېده چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ به هم د اوکراین له درو پخواني ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. یانکوویچ پرون وویل چې له اپوزیسیون سره د خبرو ملاتړ کوي، خو د دې وینا سره په دې هیواد کې کړکېچ تېره ورځ وروسته له هغه نور هم زیات شو چې پولیسو د پلرنی ټاټوبي په نوم د ګوند پر مرکزي دفتر برید وکړ. او د امریکا ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ ته په دې هیواد کې د زیاتېدونکي سیاسي بحران او د تاوتریخوالي د امکان په اړه د واشنگټن اندېښنه څرګنده کړه. له سپینې ماڼۍ څخه خبر شوې اعلامیه وایي جو بایدن او د یوکراین ولسمشر ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلي بایدن ویلي تاوتریخوالي په ډیموکراتیکو ټولنو کې ځای نه لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تر تړون خلاف کار دی. جو بایدن ټینګار کړی چې په کیف کې د وضعیت ژر تر ژره قراری او د اپوزیسیون له رهبرانو سره د مذاکراتو پیل ته اړتیا ده. بایدن ویلي د یوکراین د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبري باید په دې هیواد په دې اړه یو ګډ نظر رامنځته کړي چې د هیواد څنګه له اوسني وضعیت د وتلو لپاره پرمختګ کولای شي. د ازادي راډیو ده. د ترکیه پولیسو ردی هیواد په جنوب ختیځ کې له کوردی مظاهره کوونکو سره په نښتو کې له اوشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او د ربړي مرمیو هم د مظاهره چانو پر خاورې شتلې دي. ترکیه چارواکي وایي چې پرون دوشنبه په یوکیس کوپا ښار کې په دې پیښه کې دوه تنه مظاهره چان ووژل شول. ویل کېږي چې مظاهره چانو څلور تنه عسکر د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د ترکیه په دې سیمه کې میشت کوردان له تیرو څلورو ورځو راهیسې مظاهره کوي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګرانو د ګوند پي کې کې ترمنځ د اوربند تر موافقې نه میاشتې وروسته دا په سیمه کې تر ټولو خونړی پیښه ګڼل کیږي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ویلي و چې د یو شمېر ډلې هڅه کوي چې د حکومت او پی کې کې ترمنځ د سولې د بهیر تخریب کړي. اسرائیل اردن او فلسطینی ادارې پرون د اوبو د شراکت هغه موافقه چې د عقبې په خلیج کې د مالګین اوبو د خوشولو د فابریکې جوړول او له سمندرګي څخه مړه سمندرګي ته د یو تحقیقاتي پایپلاین پروژې پکې شامل دي لاسلیک کړ. د دې موافقې له لاسلیک سره به د سره سمندرګي او مړه سمندرګي ترمنځ د پایپلاین ځنډیدلې پروژه یو بل ګام بشپړېدو ته ورنږدې شي. په پام کې ده چې د خوشو اوبو د تولید د فابریکې د اردن په جنوب کې د سره سمندرګي په بندرلی شهر عقبه کې جوړ شي او له خوږو اوبو څخه به درې وړه ګاونډیان ګټه واخلي. خو پاته مرګني اوبه به د 180 کیلومتر اوږده پایپلاین په وسیله په شمال کې د مړه سمندرګي خواته ولېږدول شي. څېړنې ښیي چې د مړه سمندرګي اوبه په کال کې د څه باندې یو متر په اندازه کمیږي. د دې پروژې 400 میلیون ډالر لګښت نړیوال بانک ورکوي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا پوهان وایي په مریخ کې د یو لرغونی جهیل نشي نشانې پیدا کړي چې شایي په دې سیاره کې د میکروبي ژوند احتمال تایید کړي. د ناسا تحقیقاتي بیړۍ د مریخ په ګیلکاراتار سیمه کې چې د 2012 کال په اګست میاشت کې هلته کښېنستلې د یو جهیل نشي نشانې پیدا کړي. امریکایي پوهان وایي چې شایي دا جهیل په شاوخوا د 50 کیلومتره په واټن سیمه کې پروت وي. د ناسا څېړونکي وایي مارس ته د استول سیوی تحقیقاتي بیړۍ په وسیله راټول سوی شواهد ښیي چې د جهیل لر تر لږه لسکونه زره کاله عمر لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ څخه خبرونه په پات خبرونه کې احمد تکل تاسو ته د ازادي راډیو د زمر سره پاتې سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې که پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو اکمالاتي لار خلاص نه کړي نو واشنگټن بل اسلام آباد سره خپل مرستې بندي کړي. د دوارخیزو همکاریو تړون له ایران سره کله امریکا سره. تیر ورځ پینټاګون وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو احتمال اوس ډیر نږدې شوی. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅیړو.
احتمالاً یو مقدار یې دا د سیاسي فشار خبره وي، د ډیپلوماتیکو هڅو خبره وي. دواړه خواوې هغه خپل آخري کارتونه استعمالوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغانستان هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، او د هلمند په کجکي بند کې دوهم توربین نصبیږي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې میندې او پلرونه خپلې لوڼې نه پرېږدي چې د ښوونځي درسونو ته دوام ورکړي.
جنکه سه تر شپږم اوم پورې مکتب وایي تدریس کوي، او بعد لږه دوی د فامیلو له طرفه مکتب نه وایستی سي.
د خبرونه پترت کې نور موضوعات هم لرو، او ردو ته را سره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر چک هاګل خبرداري ورکړی چې پاکستان په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لار خلاص نه کړي، نو واشنگتن به له اسلام آباد سره پوځي مرستې وزنډوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا ځواکونو لپاره د اکمالاتو دوه عمدلارې د پاکستان څخه تیریږي. په دې ایالت په خیبر پختونخوا کې حاکمو ګوندونو د تیرو دریو اونیو رئیس د لارې بندې کړي دي. د امریکا دفاع وزیر پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د دې لارې د ژر تر ژره پرانیستو غوښتنه وکړه. فرشته جلال زئی د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر او د پاکستان صدر اعظم په څومده مسؤلو چې د ناتو د اکمالاتو لپاره د لارو خلاصېدل، د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو حملې، او په افغانستان کې د سولې هڅې پکې شاملې غږېدلې دی. د پاکستان صدر اعظم یو اربیا په افغانستان کې د سولې د پروسې څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په تیرو څو کلونو کې اول وار دی چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته ځي. چک هیګل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتو لارې پرانیزي. په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ حاکم ګوند تحریک انصاف پاکستان پر خپل خاوره د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد په اعتراض کې په افغانستان کې د ناتو د اکمالاتو لاره چې په خیبر کې تیریږي بنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چک هیګل نواز شریف ته خبرداری ورکړ چې که دا لارې خلاصې نشي، د امریکا د کانګرس د استازو مجلس له پاکستان سره د پوځي مرستو د ځنډېدو پرېکړه کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نواز شریف د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه خپلې اندېښنې د امریکا د دفاع وزیر سره شریکې کړې. نواز شریف یو اربیا پر دې خبره ټینګار کړی چې د بې پیلوټه الوتکو حملې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې موثریت نه لري. د امریکا د دفاع وزیر پرون د پاکستان د پوځ د نوي لوی درستیز راحیل شریف سره هم کتلی، خو د دواړو لورو د خبرو جزئیات نه خبره شوی. چک هیګل له کابل اسلام آباد ته ولاړ، او له هغه ځایه د خلیج د هیوادونو پلور وخوځید. د امریکا د دفاع وزیر به نن د سعودي عربستان او قطر به چارواکو سره خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزیر چک هاګل د افغانستان د سفر په پای کې پرون وویل که د افغانستان ولسمشر د واشنگتن کابل امنیتی موافقه ژر تر ژره لاسلیک نکړي، نو ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو احتمالي پریکړه عملي کړي. له چک هاګل مخکې ځینو نورو امریکایي چارواکو هم له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو خبر ته رای ورکړی و، خو د امریکا دفاع وزارت تل افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو له انتخاب سره مخالفت کړی. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له کارپو وحید عمر سره مرکه کړي، او لومړی ترې پوښتلی چې دته د چک هیګل خبرداري څومره جدي ښکاري.
دغه خبرداري د امریکي د دفاع وزارت له طرفه راځي، نو یو څه جدي راته ښکاري. هغه په دې څه په تیر یو کال کې دغه ګزینه مطرح وه، د امریکایي قوتونو د سفر کولو گزینه دا مطرح و، خو هغه یو امریکای حکومت کې چې د دې گزینه په خلاف ولاړو هغه د امریکای دفاع وزارت و. نو اوس د دفاع وزارت دا خبره کوي چې احتمالا یو مقدار یې دا د سیاسي فشار خبره وي، د ډیپلوماتیکو هڅو خبره وي. دواړه خواوې هغه خپل آخري کارتون استعمالوي په دغه مذاکراتو کې، خو احتمالا چې دا عملي هم وي.
عمر صاحب په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنز او دغه راست د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په پاکستان کې وویل چې پاکستان د افغانستان په مسأله کې اساسي رول لري او دوی فکر کوي چې له 2014 وروسته به د پاکستان رول لا زیات اهمیت پیدا کړي. څه فکر کوي چې د دوی دا څرګندونې له افغانستان د ټول امریکایي ځواکونو د ایستلو له خبرداروي ارتباط نه لري؟
یو خو د دې خبرې هغه خوشبینانه تحلیل کول پکار دي. خوشبینانه تحلیل کول په دې معنا چې دا خو د افغانستان حکومت هم وایي، د افغانستان ولسمشر هم بارها دا خبره کړې چې په افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش کلیدي نقش ده او دوی باید خپل نقش هغه کړي. او که بیا سړی لږ بدبینانه تحلیل کړي، هغه بیا داسې تحلیل کېدای شي چې ګویا که امریکایان وغواړي په آخرین تحلیل کې که دوی د افغانستان حکومت سره په نتیجې ونه رسیږي او د دوی د قواوو د مکمل وتلو خبره مطرح وي، نو بیا دوی طبیعتا څه غواړي چې له پاکستان سره خپلې اړیکې وساتي او دغه د دوی په حساب چې له تروریزم سره د مبارزې خبره ده او په دې سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د دې لپاره به دوی یو نوی ائتلافي او یا هم یو زوړ ائتلافي لا نور تقویه کړي او هغه به پاکستان وي. او هغه بیا د افغانستان لپاره ډېر ښه خبر نه ده، او هغه بیا د تاریخ تکرارېدل دي او د نه اتیایم او نویم کالونو په کالونو کې څه کم وضعیت رامنځته شو په پاکستان کې او افغانستان کې، نو هغه ته
د ولسمشر کرزی پر غشتنو کې کله شرطونه تغییر وکړي، کله دوه شرطونه یادوي، خصوصا په افغانانو په کورونو د حمله بندیدل او د سولې د پروسې پیلول، کله بیا د ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو مسله هم ورزیاته کې. ستاسو په نظر واقعا کرزی دغه شرطونه د منل کېدو غشتون کوي او که د ځینو نورو غشتونو په خاطر دغه شرطونه بهانه کوي؟
ولې کوم څه باندې څه زه پیږم، په یو موضوع باندې پر رئیس جمهور باندې فشار شته، هغه د عملیاتو په کورونو کې د عملیاتو د بندیدلو کیسه ده، په هغه کې پر رئیس جمهور باندې فشار ده. زه هلته وم کلونه هلته وم او زه پیږم چې د خلکو رئیس جمهور ته راځي اول غوښتنه یې دا ده. مونږ خو په کابل کې د دې کیسې په اهمیت باندې دومره ډېر نه پوهېږو، خو هغه خلک په اطرافو کې په قندار کې اروزګان کې هلمند کې اوسېږي، د دوی لپاره ده یہ مطرا خبر ده. نو دا مشروع غوښتنه ده دغه عملیاتو بندیدل، دا څه په څه ډول کیږي هغه بیل ده. نور د ګوانتانامو کیسه او د نور کیسې دي دا ډیر عملی نه دي دی ما په نظر. نو ځکه زه فکر کوم چې احتمالا یو وخت کې یو څه رئیس جمهور د خپل موقف را شاته شي، یو دوه غوښتنه به یو منل شي، یو دوه غوښتنه باندې به دا یو څه مصلحت وکړي او یو څه به امریکایان را شاته شي او دغه تړون به امضا کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید عمر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه څېړنه کوي، د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت هم ښایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي همکاریو د بدیل موندلو پاره غور کوي. که په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو پرتبات په خبرو کې د سفر انتخاب یادونه کیږي، نو ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزی وروستای سفر او هلته د اوږدمهالو همکاریو پر تړون خبرې څرګندوي چې کابل پر دې انتخاب غور کوي. امریکا هم دې ته په پام چې امنیتي تړون په نږدې وخت کې د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی، د ولسمشر کرزی غوښتنو ته ډیره توجه نه ده کړې. تهران کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتی حالاتو او په دې هیواد کې د سولې پروانه پروسه کې رول ولوبوي، او آیا ایران د کابل لپاره یو ښه انتخاب دی؟ دا دوه مهم سوالونه دي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د بحرانونو د نړیوال سازمان لوی چړونکو ګرام سمیت وایي کله چې د افغانستان د راتلونکو امنیت خبره مطرح کیږي، تهران هغه امتیازات کابل ته نشي ورکولای چې امریکا یې د امنیتي تړون په بدلون کې ورکولای شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان ته د امنیتی تړون له مخې زرهاو پوځي روزونکي استوي چې د دې هیواد ملي امنیتی ځواکونه وروزي. دا هیواد به همدارس تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان ته میلیارډونه ډالر پوځي او ملکی مرستې وکړي. خو ګرامي سمیت وایي چې ایران کولای سي په اوږده موده کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د طالبانو سره د سولې په خبرو کې همکاري وکړي.
Iran will have more of a long-term stake in the
Iran ba da America pa parsala pa ujda moda ki da Afghanistan da amniti aw iqtisadi wadi pa irtibat der dawamdar rol wolobawi zakano da chi jumhuris karzai gwaadi da khpal gawandi sara nishdari ki wolari da da kwad khabara da da ulas mashar da matbuato daftar wai chi jumhuris karzi Iran ta da khpal rusi safar patras ki da Kabul aw Tehran tarmanz da haralkhizi dostai aw hamkari tarun da laslik pada khabari wakre mulgirim latuna wai pa Iran ki usmahal 2 million ghair qanuni afghan mahajir ژوند کوي. ایران تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو سره د غیر قانوني مهاجرینو له درکه د فشار د زیاتېدو څخه اندېښنه لري. د افغانستان د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې د ایران د حکومت اندېښنې زیاتولای سي. رپورټونه وایي چې جمهور رئیس کرزی ایران ته خپل روسي سفر کې پر دغو ټولو مسایلو چې د ایران د اندېښنې او پر دې هیواد د فشار سبب کېدلای شي د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس کرزی د سخت دریځ جدي ملاتړ کړی دی. په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد ازادي رادیو ته وایي چې افغانستان ډېر وخت په بحران کې راتېر کړل او اوس هڅه کوي چې د شګاوندې توب یو نوی مثال ټینګ شي. خو په واشنگتن کې د ورولسن نړیوال مرکز کې د آسیا د جنوب د چارو څیړونکو مشال کوګلمن وای متحده ایالات د ایران په اړه ډیر شک لري. نو په افغانستان کې بعد د ایران د رول د پراختیا سره چندان ښه احساس ونه لري.
Even though there's a thaw bilateral relations between the US and Iran though.
سره لدی چې اوس مهال کارونه سم برشي خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به امریکا له ایران سره جوړېدو ته ښه احساس ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزی تهران ته په داسې حال کې سفر کړی و چې د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې وو. د خبرې هم زیاتو سیاسي څیړونکو ته د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د راتلونکو په ارتباط پوښتنې پیدا کړې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي د واشنگتن سره د امریکا د امنیتی تړون لاسلیک په اوږده موده کې د افغانستان په ګټه دی او ټول سیمه به ثبات کولای شي. د ایران ولسمشر غوښتنه کړې چې افغانستان له امریکا سره دا تړون رد کړي.
حقیقت څه دی؟
موږ خو نه غواړو چې په افغانستان کې دوه بیل حکومتونه وي. د سولې خبرې هر چیرته چې کېږي شرط دا نه ده چې دا به حتما په یو ځای کې کېږي. دا کېدلی شي ترکیه کې وسي، دا کېدلی شي خلیج سعودي عربستان کې وسي، دا کېدلی شي هر بل چیرته وسي. ستاسو په نظر امریکا څه رول لوبولی چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې؟ د دنیا د یو ستر طاقت په توګه له افغانستان سره نږدې اړیکې لري، په منطقه کې هم حدی لري.
د سولې علي شورا د درالانشاء له مشر معصوم ستانګزي سره دغه مرکه د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې. دا پروګرام د چهارشنبې د 2 بجو او د پنځشنبې ورځې د 10 بجو په خبرونه کې.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې له اداري فساد سره د نړیوالې ټولنې او افغان چارواکو هڅو تر اوسه ښه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د دې ادارې استازي پرون د پوهنې او عدلي وزارتونو او د افغانستان د کنټرول او څارنې له ادارې سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل اداري فساد اوس هم د دې هیواد د خلکو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د دې تړون له مخې یو ان ډی پی د پوهنې وزارت ته 2.5 میلیونه ډالر ورکوي څو په همدې وزارت کې له فساد سره د جدي مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره کله افغان حکومت سره د اداري فساد مخنیوي لپاره د خپلې نوې مرستې تړون لاسلیک کوي، خو دا هم مني چې دغه هڅو یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د دې ادارې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د پوهنې او عدلي وزارتونو او د افغانستان د کنټرول او څارنې له ادارې سره د افغانستان د روڼتیا د نوښت پروګرام د تړون د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې اداري فساد اوس هم د افغانانو په ژوند کې یو ګواښ دی. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي مارک بودین وویل چې د افغان چارواکو او نړیوالو مرسته کوونکو کوششونو هم له اداري فساد سره مبارزه نه ده بریالي کړي.
د افغانستان عام خلک تر اوسه د فساد د مخنیوي په برخه کې کوم مثبت بدلون نه ویني. دا د تیرو کلونو په څیر هم داسې دوام لري. دوی دا هم وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او اړوندو ادارو هڅې د فساد د مخنیوي په برخه کې عملي شوي نه دي. مونږ باید دې ته اندېښنه ولرو چې افغانانو ته مو څه نه دي کړي. اداري فساد، خراب امنیت او فقر هغه څه دي چې د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د افغانستان د روڼتیا د نوښت پروګرام د تړون له مخې د پوهنې وزارت ته 1.5 میلیون ډالر د راتلونکو درو کلونو لپاره ورکوي چې په همدې وزارت کې د اداري فساد امکانات له منځه یوسي، له اداري فساد څخه د خلکو شکایتونه په ښه ډول واوري او ورسره د کورنی کنټرول او څارنې لارې غښتلې کړي. د افغانستان د عدلیې وزارت او د کنټرول او څار اداره به د دې پروژو څارنه کوي. د دې تړون تر لاسلیک کولو څو ورځې مخکې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې ویل په افغانستان کې اداري فساد تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. د سازمان په نړۍ کې اداري فساد په یو لیست کې چې له صفر تر یو سل واویا پر رسیږي تعریف کړي چې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا پکې هغه هیوادونه دي چې اداري فساد پکې بیخي ډیر دی او افغانستان په دې لیست کې 155 مقام لري. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق ورداک د یتړند لسلیک کول پر وخت د شفافیت د نړیوال سازمان او نور ادارو دغه ډول راپور نه رد کړل. شاغلی ورداک وايي نړیوال ادارو ته د افغانستان عاید او لګښت نه دی معلوم او نه هم له افغان دولت سره حساب کړي، نو ځکه راپور غلط دی. د یو ان د شفافیت نړیوال اداره ده که د یو ان ډی سی پی او یا هم د یو ان او ډی سی اداري دي، دوی څنګه ادعا کولی سي چې افغانستان په غورستي هیوادونو کې راځي چې اداري فساد پکې ډیر دی؟ دغه ادعا بیخي غلطه ده. که عاید او لګښت معلوم سوی وي او هغه څه چې په منځ کې پاتې دي او سرغړونه سوی وي دا شفاف حالت نه دی. خو که عاید معلوم نه وي، له افغان دولت سره حساب نه وي سوی، دا نو خدای له تاسو سره نه مني او نه هم هیڅ میکانیزم او نړیوال مدیریت. عاید او لګښت باید معلوم وي. په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې او افغان ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې د اداري فساد یو لویه برخه د نړیوالو په قراردادونو کې ده. د راپورونو له مخې په اداري فساد کې د ډیرو شکیلو کسانو دوسیې یوازې جوړیږي، څارنوالي دا کسان محکمې ته نور پیژني او وایي چې زیات معلوماتو او اسنادو ته اړتیا ده. افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په افغانستان کې د اداري فساد مخنیوي لپاره بیلابیل ادارې جوړې کړې، خو خلک وایي دغو کوششونو هغه نتیجه نه ده ورکړې چې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، اوس هم پام وکړی رحمت الله افغان ته چې د کابل په چاپی ورځ خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل اکثر ورسپانو د بشر د حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت څرګندې دي. وساو ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د بشر د حقوقو لپاره داسې ګامونه نه اخستل کیږي چې ضروری دي. د سر مقاله د لیکوال په باور ځینې کسان د بشر د حقوقو شعار نه د دې لپاره پورته کوي چې له همدې لارې شخصي امتیازات ترلاسه کړي. ورسپانه همدارس لیکي یو شمیر خلک فکر کوي چې کله امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نسی نو په افغانستان کې به د بشر د حقوقو وضعیت خراب سي. خو ویسالی کلی کدا تړون لاسلیکيږي بیا هم د بشر حقوقو ته باید پکې پام وشي او هغه دا چې بهرني ځواکونه د خلکو کورونو ته نه ننوځي، ملکی خلک د نه وژني او جګړه د پای ته ورسوي. ورسپانه د بشر د حقوقو په خپلوا کمیسون انتقاد کړی چې یوازې د خزو د تاریخوالي د څو دوسیو په چړلو اکتفا کوي او د بشر له حقوقو د ترپولاندې کولو لوی پیښو ته پام نه کوي. ملي ارمن ورسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي هغه خځې چې له کوره د تیښتې په جرم زندانی دي باید آزاد سي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورنی تاریخوالي له امله چې کومې خځې تیښتې زندانی کیږي. ملي ارمن لیکلي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 4000 پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. بلخوا بیا کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکنې کړې دي. د محور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دا ځل د دوو رنګونو د استعمال تکتیک رامخته کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا رنګ تر یوې اونۍ هم نه ځي او خلکو ته به ډېره ګرانه وي چې څو ځله رایه ورکړي. سرمقاله لیکونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کوي کمیسون ته پکار ده چې د جرمنی له تجربو ګټه واخلي. جرمنی کې د رایې تر کارولو وړاندې د ګوتې نښه په یو ماشین کې ثبتیږي او څوک نشي کولای دویم ځل د رایې کارت استعمال کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په مسله باندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف ترمنځ په خبرو باندې سرمقاله لیکلي. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا ډیره مهمه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي هیګل نواز شریف ته دا اهمیت تر غوږه ورتېر کړی وي چې د امریکا او افغانستان ملګرتیا ډیره روښانه ده. امریکا به لومړی د افغانانو زړونه لاسته راوړي او بیا به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کوي.
سمغه غل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې په کندهار کې د پارکینګونو د نه موجودیت له کبله خلک د لخپل موټر څخه بیزاره شوی دی. ترپور ورسته راځي را سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، مصوم میوان ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي، ورپسې به نور راپورونه تاسو وړاندې کړو.
افغان ولسمشر حمید کرزی نن نلسن منډیلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې خلاصې نه کې واشنگتن بل اسلام آباد سره خپلې بهود زمرستي وځندوي. په کونړ ولایت کې پرون ماښام یو منځنۍ ښوونځی د نامعلوم وسلو الله خاص وځول شوی. د کونړ چارواکي وایي چې د ولایت انګام ولسوالۍ ته یو ځل بیا د پاکستان له خاورې څخه شپږ راکټونه راغورځول شوي چې ځان زیان نه لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي او حتی دا که دا بندیزونه تر شپږ میاشت پورې عملي هم نسی، د نړۍ د شپږ قدرتونو او ایران ترمنځ موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. تمه ده چې نن په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره هڅې چټک شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون په اوکراین کې د ولسمشر وکتانیان ګویچ ته په دې هیواد کې د زیاتېدونکي سیاسي بحران او تاوتریخوالي د امکان په اړه د واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیه پولیسو ردی هیواد په جنوب ختیځ کې له کوردی مظاهره کوونکو سره په نشوتو کې له اوشکې بهونکو غازا کار اخیستی او ربړی ګولې اور باندې ورولې چې دوه مظاهره چان پکښ وژل شوی. اسرائیل اردن او فلسطیني ادارې پرون د اوبو د شراکت هغه موافقه چې د عقبې په خلیج کې د مالکینو اوبو د خوژولو د یوې فابریکې جوړول او له سره سمندرګي څخه مړه سمندرګي ته د یو تحقیقاتي پایپ لاین پروژې پکښ شامل دي لاسلیک کړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې ناسا پوهان وای په مریخ کې د یو لرغونی جهیل نښې نشانه پیدا کړي چې شایي په دې سیاره کې د میکروبي ژوند احتمال تایید کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو لسګونه ماشومان په کابل کې دي څو د خپلو سیمو د ماشومانو ستونزې له اړوندو ادارو سره شریک کړي. دا ماشومان په کابل کې یو شورا لري چې د یو غیر دولتي ټولنې لخوا تنظیم شوی او هر کال غونډې کوي. د نجی ساپی پر راپور کې به واوري چې د ماشومانو د شورا په غونډه کې خپل ستونزې څنګه مطرح کولې.
دغه ماشومان چې شمیرې اتیا تنو ته رسیږي د هیواد له لسو ولایتونو څخه کابل ته په دې هدف راغلي ترڅو خپلې ستونزې افغان چارواکو ته ورسوي. دوی د ماشومانو د شورا غړیتوب لري. د دوشنبه په ورځ د ماشومانو له رسنیو سره په خبرو کې د ماشومانو یو لوی ستونزه دا و بلل چې په زرګونو یې له تعلیمه بې برخې او شاقه کارونه کوي. فقر او له ماشومانو سره تاوتریخوالی نورې ستونزې وبللې. دغه ماشومانو له ډلې دوه تنو چې د غور او کابل اوسیدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ مشکلاتونه ډېر لرو. یو صحیح اوبه نشته، په کیمپو کې مکاتب نشته، ده سر کیمپونه دي چې کلینیک نه لري.
ولایت کې مو هستیم، اطفال کارایی که شاقه به اونا میتن موترشویی مثلا که نجاری.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د یو تازه راپور په اساس د محل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دغه راپور په اساس په درنو کارونو دخته ماشومان عمرونه د لسو او پنځه لسو کلونو ترمنځ دي. د افغانستان د ښوونیز او روزنیز سرکز مسؤلین وایي چې د ماشومانو د ستونزو د څېړلو لپاره یې درې کاله مخکې د ماشومانو دغه شورا جوړه شوه تر څو د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د دغه سرکز مسؤول اسدالله خاکسار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا هر کال دا ډول پروګرامونه جوړوي.
اطفال به خاطر از این
ماشومان دلته پدی راټول شوی ترڅو خپل ستونزې اړوند ادارو ته ورسوي. همدارنګه د سه شنبه پور از موږ اړوند مقامات را غوښتي ترڅو د دوی ستونزې واوري.
سره لدی چې په دې ورستیو کې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون بیلابیل ادارې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي، خو افغان چارواکو ویلي د دغه ستونزو د هواري لپاره تر خپل وسې او امکاناتو کار کوي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې امنیت خنشی فقر کم نشی مشمون بل د غستون جو سره لاسو گریوان وی.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري په کابل کې وی ټولنې د تیرو شاوخوا څلور لسیزو جګړو د قربانیانو زرګونه عکسونه په یو نندارتون کې هي. د نندارتون چارواکي ل افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه کسان چې په جنگي جنایاتو کې ښکیل دي له دولت څخه وشړي او محاکمه یې کړي. د نندارتون ته د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان هم ورغلی وو او په دې اړه اداره پور برابر کړی.
دا نندارتون د درالامان په نړیدلي تاریخي معنی کې چې خپل هم د تیرو کورنۍ جګړو قرباني ده جوړ شوی دی. په لومړي پوړ کې د هغو یو شمېر کسانو عکسونه وو چې د کمونیست رژیم په وخت کې په ډله ییز ډول وژل سوي وو. په دوهم پوړ کې په دریو دهلیزونو کې د مجاهدینو د وخت د طالبانو د رژیم او له 2000 لومړي کال وروسته د اوسني نظام پر مهال د جګړو د قربانیانو او پیښو انځورونه نندارې ته ایښودل شوي وو. نندارې ته ډلې ډلې کسان راتلل او د عکسونو په لیدلو به یې د جنګي مجرمینو د محکمې غوښتنه کوله. د دوشنبه په ورځ دا نندارتون د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن په نوم د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی و. مهناز رستمی چې د وخت د جمهور رئیس حافظ الله امین په دوران کې پلار او څلورونه ترې تم شوی و ازادۍ راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې 15 کاله تیر شوي اوس هم داسې فکر کوم چې د هغوی جسدونه زما په وړاندې ټوټې ټوټې پراته دي. ډېر د ناراحتۍ احساس کوم. زه غواړم د دوی قاتلین، عاملین او هغه کسان چې وایي دوی ما وژلي محاکمه شي.
تو میاشتې وړاندې د هلن حکومت د نږدې 15 هغو کسانو نومونه خپاره کړل چې په 1950 او 1958 کلونو ترمنځ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا وژل سوي وو. د دې لیست له خپرېدو څخه وروسته په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمه کولو خبرو یو ځل بیا زور واخیست. د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن مشر وید احمد وویل په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې د غوښتنې لپاره به په نورو ولایتونو کې هم همدارنګه نندارتونونه جوړ کړي.
هدف مو از برگزاري
زمنګ لدی نندارتون څخه هدف د تیرو څلورو لسیزو جنګي جنایتونو تقبیح کول او د قربانیانو یاد تازه کول دي. له بده مرغه هغه کسان چې جنګي مجرمین دي دوی اوس هم په قدرت کې دي. متاسفانه زمنګ دولت یو فاسد دولت لدی. من به کوخخ وکړو آرام نکینو، خپل ملت به خبر کړو، یو بل ته لاس ورکو ترسو دغه جنایتکاران د عدالت میز ته راکش کړو او له قدرت څخه وشړو.
په افغانستان کې تل د بیلابیلو مدني ټولنو او عامو خلکو لخوا دا غوښتنه کیږي چې باید د تیرو جنګونو جنایتکاران محاکمه شي. خو څومره دوران دي د ولسمشر حمید کرزی وین امل فیضی په یو خبری کانفرنس کې وویل افغان دولت د هیواد په اوسنیو شرایطو کې تر عدالت ډیر د هیواد د ثبات مسله مهمه ده. رحمت الله افغان د ازادۍ رادیو کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کندوز ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت یو استنادي دیوال جوړیږي. چارواکي وایي چې له دې استنادي دیوال سره به 15,000 جریبه زراعتي ځمکه د بغلان د سیند له ګواښ څخه وژغورل شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز ښاره د راپور برابر کړی.
د کندز علی آباد ولسوالۍ کې د اوبو رسولو په یو کانال کار پیل شو. دا کانال چې په ترس کې به د ولسوالۍ د چارواکو او اوسیدونکو په وینا زرګونه هکتار ځمکه خړوب شي، کار یې په رسمي ډول پیل شو. د کندز د علی آباد ولسوالۍ ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانال کار یو له هغو اړتیاو څخه ګڼل کېده چې لا دمخه دوی په دې اړه چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو.
ولسوالی علی آباد و هزینه‌اش هم از طریق ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پرداخت میشه.
نن دلته راغلی و د دې کانال د کارت پیل کېدو لپاره او پیسې هم د مخدره توکو پر ضد ادارې لخوا ورکړل شوي چې ټولیز لګښت یې څه باندې 3 میلیون افغانۍ اټکل شوي چې 168 متره استنادي دیوال هم لري. له بل پلوه د سیمې اوسیدونکي هم د دې کانال رغول د خپلو ځمکو په خړوبولو کې یو ستره اړتیا ګڼي. حاجي محمد ایکل د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس او حاجي ارباب اسمت الله وای چې د دې کانال په جوړېدو سره به ټولې هغه ځمکې چې مخکې له اوبو بې برخې وي اوس اوبه ورسیږي. یو تن له دوی څخه وایي:
زما نوم حاجي محمد ایکل د پراختیایي شوراګانو د علی آباد ولسوالۍ د جدیدي شورا رئیس یم. دا پروژه تقریبا 15,000 جریب ځمکه ابیاري کوي او دې پروژې اهمیت قبلا ډیر مشکلات و اوبو سره موږ په مشکلات سره مخامخ وو او په جوړېدو د دې استنادي دیوال سره تقریبا د ډیرو دیقانانو مشکل حل کیږي او دا د علی آباد عمومي نهر دی. دا عمومي نهر دی، دا په ډیر لوړه سطح ډیری اوبه لري.
یادول ورده چې په تیرو څو کلونو کې د کندز په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره زیات کارونه شوي، خو لا ډېر ځمکې شته چې د اوبو کانالونو ته د خړوبولو لپاره اړتیا لري چې د چارواکو په وینا په دې ټولو پروژو به هم په راتلونکي کې کارونه پیل شي. اجمل آریان، ازادي
د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې د هلمند په کجکی بند کې دوهم توربین نصبیږي. د دې شرکت چارواکي همداراز وایي چې د کجکی بند د برښنا ظرفیت به د دې نوي توربین له جوړولو سره چې د یوې بهرني شرکت لخوا جوړیږي له 150 میگاواټو ته اوچت شي. که څه هم له تیرو څو کلونو راهیسې امریکا د دې بند پر جوړولو کار کوي، خو د ناامنیو له کبله دا کارونه ټکنی وو. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سید کمال شاه عارف راپور ته.
د برښنا شرکت وایي چې د دې نوي تړون له مخې به د کجکی په بند 15 میلیونه ډالر نور ولګول سي. د برښنا شرکت رئیس عبدالرزاق سمدی وایي چې د دې پروژې لګښت هم د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره ورکوي او د جی اف ای کنسلټنګ په نوم یو بهرنۍ کمپنۍ به یې تطبیق کړي. د دوشنبه په ورځ د برښنا شرکت او یادې کمپنۍ ترمنځ په دې اړه تړون هم لاسلیک سو. نوموړي وویل چې د دې پروژې په لومړۍ مرحله کې به 6 میلیونه ډالر د کجکی بند کې د برښنا د دویم توربین او ماشینونو د نصبولو فرضونه ولګیږي. د شاغلی سمدی پوینا د 2015 کال تر پای به په کجکی بند کې دویم توربین نصب سي.
د جی اف ای یو کمپنی برنداز
د وای جی اف ای چې د طلبي وړ ده له دې کمپنی سره قرارداد کوو چې دوی هم مشاورین دي او هم ورسته پروژه تطبیقوي. دغه 15 میلیونه ډالر چې دغه پروژه لري ټول دوه پکیج ده. یو پکیج د مطالعې برخه ده چې څه کمبود وي هغه پوره کوي او دغه 6 میگاواټه چې کجکی کې اضافه کیږي کم برښنا نه ده، ډیره زیاته برښنا ده. د هلمند د کجکی بند د مهال 6 میگاواټه برښنا د هلمند ځینو سیمو ته ورکوي او 12 میگاواټه د کندهار ښار ته ورکوي. شاغلی سمدی ویل چې که د کجکی په بند کې لا زیات کار وسي ظرفیت 150 میگاواټه برښنا ته هم رسېدای سي، نور ولایتونو ته هم برښنا ورکولای سي. د برښنا شرکت د معلومات له مخې د کجکی بند په 1990 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شوی و، خو نامنۍ د دې بند د جوړېدو په مخ کې لوی خنډ بلل کیږي. هلمند د افغانستان یو له ناکرار ولایتونو څخه بلل کیږي. په تیرو څو کلونو کې هم امریکا د دې بند بیا رغونې لپاره ځینې کارونه کړي، خو نامنوي ورته ستونزې جوړې کړي. په 2008 کال کې د دې بند یو توربین ته د موادو د لردولو لپاره 2000 برتنوي عسکر موظف سی وو چې په 5 ورځو کې دا مواد ورسول، خو هغه وخت د دې توربین د جوړېدو کار پاتې سو، ځکه هغه چینایي کمپنۍ چې د دې توربین د جوړولو کار پر مخ وړه د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه کډه سوه. اوس هم معلومه نه ده چې په روانو امنیتي شرایطو کې به د کجکی په بند کې د برښنا دویم توربین نصب سي او کنه دا بند به همداسې نیمګړی پاتې سي.
په کندهار ښار کې د موټرو د پارکینګ ستونزې خلک له موټر لرلو بیزاره کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار کې د موټر درولو لپاره هیڅ ځای نشته او خلک له سړکونو او پیادرونو څخه د پارکینګ لپاره کار اخلي. د کندهار پولیس د چاودنو او نورو پیښو د مخنیوي لپاره پر واټونو او سړکانو د ولاړو موټرو ټایرونه پنچروي. محمد صادق رښتینی په کندهار کې د دې ستونزې ته یوه کتنه کوي.
په کندهار ښار کې هر ورځ تر لسو زیات موټران لیدل کیږي چې پولیسو پنچر کړي او هندارې هم ورماتې کړي وي. پولیس وایي خلک په ناقانونه توګه پر واټونو او سړکانو موټر دروي او دوی د چاودنو او نورو پیښو د مخنیوي لپاره مجبور دي چې د خلکو د دې کار مخنیوي وکړي. خو خلک بیا د پولیسو د دې کار په عکس العمل کې د پولیسو پر ځای ښاروالي ملامتوي چې له کلونو کلونو راهیسې په ښار کې د پارکینګونو د جوړولو وعدې کړي خو عملي کړي نه دي. د خلکو په وینا په ښار کې پارکینګونه نشته او دوی مجبور دي چې له واټونو او پیادرونو د پارکینګ کار واخلي.
زما نوم محمد مرجان دی. په ازره جواب کې مې موټر دروي د سرپیس څخه پیسې وړي دي. تقریبا لس لکه کالداري په موټر کې بچي وي چې پارکینګ نه و د سړک پر غاړه موټر ودروي. د خانه د پورت سم چې راته سم موټر اندارې مته کړې او پیسې وړي ورا څخه. نو اولن موږ دغه مشکلات یې شو سره مخامخ شوی.
زما نوم محمد زاهر دی. په ښار کې نشته نو په ښار کې چیرې پارکینګونه دي؟ څنګه نه درېدلې اسکارو ته ولا زولاس زنده دلی یا مارکیټ تللی یو شی راخلی اگر از چیرې پنځه یو نه دوه درې ور پنځه اوسامه دغه شی دی پارکینګونه جوړ کې چې داخله کې ډېر مشران دي نو پارکینګ چني هغه چیرې ودی.
په کندهار کې د شاروالي د ماستر پلان په اساس د نو مارکیټونو مسولین مکلف بلل سی چې په خپل مارکیټونو کې د موټرانو او نورو وسایطو د درېدو لپاره پارکینګونه جوړ کړي. خو اوس مهال دل کې چې ډېر لږ مارکیټونه د غاسانتیاوی لري. خلق بیا هم د شاروالی پر مسولانو تور لګوي چې د فساد او پټو معاملو په وجه د نوو مارکیټونو د جوړېدو پر مهال دغه کار نه دی عملي شوی.
اسمان محمد الله دی. کندهار ښار دوه مینه هي نیو سړک ته ورسه په نیو سړک کې پارکینګونه د پارکینګ غټ مشکل دی. ما ځي و دروي مخ صدر پنچري منګر ورسه نیو نیو تعمیرات جوړي څوک پښتني ولاسته چوتوي ولا مدره مدي چې خدای وبخشي هغه دا نر سړی وو ټول ښار دوای وړي دغه ترغه وخت چې په مارکیټ کې شناب نو منظر په نقشه کې او پارکینګ نو منظر غسرای په شول نو وس ورسه سونو تعمیرات جوړي څوک پښتني ولا دا شروال صاحب مهرباني وکړه شروالې مهرباني وکړه د دې درمخه چې دی یو 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 تعمیر جوړیږي یو مارکیټ جوړیږي پارکینګ ونه لري منځوري جن ورته دغه نو تب فکر وکړه کچيري په مارکیټ کې سل دکان دی یعنی سل دکاندار د سل دکاندار سره کلن اکلن د زوس مټري د مخان چیري ودری
په ورته وخت کې د کندهار شروالې مرستيال محمد نسیم رضایی د پارکینګونو د نه موجودیت ستونزې جدي بولی او یو ځل بیا ژمنه کوي چې د شهر په ځینو برخو کې به پارکینګونه جوړ کړي. د شاغلی رضای په وینا دغه پارکینګونه به په هغه سیمو کې جوړ سي چې تر نورو سیمو پکښې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د ښاروالي مرستيال دا نه مني چې د نوو جوړو سوو مارکیټونو د جوړېدو پر مهال د دغه مارکیټونو له مسولینو سره دي دوی پټي معاملې کړي وي. د کندهار ښار د شهیدانو چوک 400 او ډیرې لوی سوداګریز مارکیټونه هغه ځایونه دي چې د خلکو د وسایطو لپاره د پارکینګونو اسانتیاوی نه لري. ځینې کسان دا هم وایي چې دوی د موټر چلولو بیزاره سوي او د پارکینګونو د نه موجودیت له امله وسایط ورکیږي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو چې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ پکې خپریږي.
زن و زندگی.
ایوان و مامده که من تو را به بچه دو دو ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا پیش دیدم دیگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. به فیستولای ولادی چیست؟ چرا برخی از آنان به این مریضی گرفتار میشن؟
خود فیستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی. به خالیش به اختیار می باشم. همچنان مواد غایطه زمانی که طفل زافتر از دو روز در جان زن می ماند طبعا.
آیا این مریضی تنها یک مشکل صحی است یا ریشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم دارد؟
دکترها گفتن ما این مالجه نمیتونیم ببریم شفاخانه، خسرم گفتن نمیبرم، امرو بوم رو دیگه به بچه هم زن بدن دیگه.
چرا بیشتر زنان وقت به بیماری فیستولا گرفتار میشن از طرف شوهر رانده و یا طلاق میشن؟
یک نم سال میشن متریال هایی میکرده در خانه پدرمون در خودش رفت دیگه.
بر دانستن عوامل راه حل های این مشکل برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنید. فیستولای ولادی یا سوراخ مثانه که سبب او زنان به عدم اختیار نگهداری ادرار یا مواد غایطه و یا هم هر دو گرفتار میشن، تعداد از این زنان با خشونت های چون رانده شدن، طلاق و یا بی‌توجهی از سوی شوهر مواجه میگردند. نجیبه از شهر مزار شریف که در اثر مرض فیستولا یا بی‌اختیاری در ادرار در شفاخانه ملاله بستری است میگه مدت 1.5 سال میشه که شوهرش زن دومی گرفته و او را رها کرده.
استان قط شوارم گاد بودم زندگی کردم، باز دیگه حامله دار شدم، شتکم پیدا شد با خانه مسانه این ترقید کلان روده ایم خراب شد، تفلک ما مرده پیدا شد، دشکم مرده بود، در مسانه ایم یک سنگ پیدا شد خود به خود خودش. باز در مزار آمدم رو عملیات کردم، سنگ گرفتم و خوب شد، اینه باز ادرار میستاد نشد دیگه. از مواد غایطه اینه ما مردش هم در تفل اول ما متر شده بود، تداوی من نکد دیگه، در خانه هم متر زنگ رد یک نم سال میشه از خانه ایش کش شده، در خانه پدر من ارده ماندن نم متر. روزی که در مشکل که گرفتار شدم در خانه ایش بودم در قصه ایم نبود، یک وقت نان پیدا کدم میخوردم نباشه هم متر روز متر میشه، یعنی سخت میباشه دیگه. باز از خانه شوار که قصال که خدمت کنه که یلا برای باز دلش شکسته نمیشه.
نظر به گفته مسئولان وزارت صحت در افغانستان 20-25% زنان به مراکز صحی مراجعه می کنند و بقیه نزد دایه ها ولادت می کنند. زهرا باشنده ولایت چخچران که در سن 13 سالگی ازدواج کرده، در اولین ولادتش در خانه نزد دایه به مرض فیستولا یا بی اختیاری در ادرار مبتلا شده. او سرگذشت دردناکش را بر ما چنین بیان کرد.
مریض شدم، دکتر اجازه ندادن، گفتن اگه میمرم نمیمرم اینجا اولادت کنه به خانه. 4 شب برفتن سیروم میاردن از دواخانه، سیروم که تیر کردن نوشتو دشکم بوم نشو درد خوردم، باز 6 شب دیگه تم مرده دشکم. باز متر نبود، تست کرد 15-16 نفر ببردن که دره اوشتو سرش چی داشت از جانو دیگه تنش بموند. 3 بجه روز تا 11 بجه شب پایکی کردن تنه و ناختن، دستان بلان گرفتن اوشتو دست مال نختن کشیدن دو زور که بکشیدن دیگه مسانه هم ترخید، تمام استخوان ها جانم هم جوش خور اینم تا خراب شد. اگه ادرار بوده هر چیزی بوده دیگه هم در جای در جای میاردن، 4 سال خراب تیش دیگه. باز مر بیاردن مزار، دکتر ها گفتن ما اینجا مالجه نمیتونیم ببریم شفاخانه ملاله، خسرم گفت من نمی برم نیم رو بوم رو دیگه به بچه هم زن بدن دیگه. اینجا که بمیدن دیگه باز دکتر صاحب یک هفته شده عملیات کردن، شکر حال خوب است. شوهرم زن داره، یک دختر بچه داره، من هیچ دیگه ندارم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
گفتنی است که تعداد از زنان از بیماری فیستولا یا بی‌اختیاری در ادرار بی‌خبر هستند و نمی‌دانند که این بیماری قابل تداوی است. خانم از شهر هرات که به کمک برادرش به شفاخانه برای تداوی آمده، بنابر عدم آگاهی از مدت 6 سال با این مرض و مشکلات ناشی از او دست و گریبان بوده. او میگه شوهرش با بی‌توجهی به او و دو دخترش با زن دومی فرزندانش زندگی میکنه.
نجوری اینه 6 سال میشه بیام الان به این جلسمون شه عملیات شیم از روی اشکم حالا خوب شیم، عملیات دیگه اینه تا حالا معلوم نه مثلا اینه تغییر بود دیگه با سر الادت نشوی نجور بودم در از نشوی مولاد مورد پیدا شد دیگه این مریضی و جن میشه جای ما نی سرک نی ماتره جزو نبودن به خانه الادت کم دست پایم برفتم مریضی توفل به دنیا من مردن خود نامی سخت نرشیدم. هیچی شوهر من خود زن داره اولاد داره، دو دانه دختر دارم، یکی 10 ساله یکی 4 ساله. برار من مربیار داره بس مصرف نمیتینه، یه خود من هیچ گفت
سرانی حوال مرگرفته سیار زیاد هرشن بگن تنگ
اما فستولای ولادی چگونه مریضی است؟ با چی عوامل سبب به وجود آمدن این مرض نزد خانم ها می گردد؟ دکتر پشتون کوهستانی، ترینر متخصص مرکز فستولای شفاخانی ملالای، علت اصلی ای بیماری را و معیوبیت ها را نداشتن اطلاعات کافی، فقر تعلیمی، اقتصادی و محدودیت دسترسی به خدمات صحی عنوان کرده میگه.
خود فستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی بین طرق تناسلی زنانه و آبدان یا مثانه مریض و یا امی فستول یا سوراخ میشه که بعد از این ولادت مشکل در طرق تناسلی زنانه و روده آخر قسمت آخر روده که رکتوم میباشه. چه وقت وجود میه؟ وقتی که یک ولادت مشکل زمانی که طفل مدت 2 روز 3 روز حتی 9 روز هم طفل در جان ازی مانده چون مشکل ولادی داشته نمیتونسته که ولادت به شکل نرمال صورت بگیره، طبعا اولین چیزی که مروز به خطر میشه یا سوراخ میشه مثانه یا آبدان مریض است. در پشت سر قسمت آخر روده یا رکتوم سوراخ پیدا شده. وقتی که مثانه یک سوراخ غیر طبیعی پیدا میشه، طبعا ادرارش به اختیار است و همچنان مواد غایطه او هم به اختیار است. طبعا یک زن چجور میشه از او؟ اکثرا در خانمای پیدا میشه که یا سن غیر قانونی عروسی میکنن، ولادت های مشکل ده چون در قرا و قصبات ما کلینیکاش به شکل مجهزش نیست. فامیلایی هم داریم که نه نمیرسنن عروس خدا یا دختر خدا به یک جای مناسب جایی که بهش کمک شود. زن زری دایه و زری یک زن محلی فکر میکنه که این طفل کشیدیم شاید رفع مشکل شود، دالی که ما بسیار ضربه های بسیار شدید برای خانم میتنیم.
دکتر کوهستانی میافزاید برای جلوگیری از این بیماری خانم ها باید از دوران بارداری تا ولادت به دکتر ولادی و نسایی و به روش های تنظیم خانواده دسترسی داشته و همچنین فاصله بین ولادت ها را در نظر بگیرند.
از تمام خانم های محترم و از تمام فامیلای محترم خواهش جدی ما داریم که اولی که دختر خود به سن خرد عروسی نکنن، زبانی که حمل میگیرن اگر با ارتباط دکتر باشه انشالله که کدام مشکل رخ نمیده، نگذارن که به این سویه برسه که 2 شب و 2 روز خانم درد بکشه باز بعد از اون رو به یک مرجع برسانن یا نرسانن. جلوگیری از ولادت های خانگی از دایه هایی که در خانه میاد، طبعا اونا چیزی رو نمیفهمن که طرق ولادی چی چیزا هست، باید خانم هر چه زودتر به یک مرجع صحی برسانن تا برشان کمک عاجل صورت بگیره که ولادتشان طولانی نشه. زمانی که مروز به می حالت میشن نگذارن که او سالها از پیششان تیر شوه. باید ترنینگ هایی که ما داریم در ترنینگ سنتر فستولای شفاخانه ملالای زیجانتون و خود ترنینگ سنتر به شکل عمومی در دیگر اشتهای امی ولادی نسایی، هر کدام که بیاین حساب آگیدی که چه قسم باید جلوگیری شوه و چه قسم امی مرض باید به وجود برشان نبیه، بیاین اینجا ترنینگ ها را بگیرن تا اونا بتانن که خانمایی که در نزدیکی هایشان است در قرای قصبات دورتر است اونا را به شکل درستتر و خوبتر بفهمانن تا که به امی مرض دچار نشن.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
لازمی است بدانیم رها کردن زن در حالت مریضی و ناتوانی از سوی شوهر و رفتار نادرست با اونا از لحاظ حقوق شرعی چگونه حکم داره. مولوی محمد سیدزاده یکی از کارشناسان مسائل دین با توضیحات در این مورد.
حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام مهربانی میکنه که شما با خانم هایتان سلوک و روی نیکی را بکنین. هر کسی که با خانم با اعضای خانواده خود نیکی کرد در حضور پروردگار عالم یادم نزدیک است. در زمان مریضی یا مریضی لاعلاج که خانم ها با او دچار میشه کفالت و سرپرستی و تداوی از او مستقیما تعلق میگیره به شوهر از او که او را باید تا حد امکانی که شوهر داره او را علاجش بکنه. ندین ما اجازه از ایر میتو و نه انسانیت اجازه از ایر میتو که خانم تا زمانی که صحتمند بود یا جوان بود یا نیرو داشت تا او وادار منحیث خانم رو بپذیره و زمانی که مریض شد ضعیف شد زهیر شد او را باز ایلا بکنه. اکثرا خواهرای ما که با مریضی های ولادی دوچار میشه اکثرا برادرها ممانعت میکنه که با بردن به کلینیک ها و شفاخانه ها بازی با اونمو سرنوشت یا زندگی از اونمو خانم هستن. طفل و هم خانم با جدیدترین تهدید یارو بروی هستن. طب و طبابت خداوند پاک و حضرت جناب پیغمبر برای ما و شما راهنمایی کرده که از استفاده بکنید. خداوند پاک میگه که شما تا حد امکان حفظ و نگهداشت وجودتان در نظر بگیرید.
با گفته دکتر پشتون کوهستانی، ترینر متخصص مرکز فستولای شفاخانه ملالای، زنانی که به این بیماری و مشکلات ناشی از او درگیر هستند با مقابل شدن رفتار نامناسب شوهر و خانواده از لحاظ روانی هم صدمه شدید را متقبل میشن.
خانمای ما داریم که از شوهرشون بعد از اینکه این مشکل پیدا میکنن، بوی تعفن پیدا میکنن، اونا از فامیل خود جدا میشن، حتی فامیل پدرش قبول نداره بسیاری وقتا نگاهش کنه، اونا حتی خودکشی میکنن، یا اینکه با کلی در جای تجدید شده یا دور از فامیل زندگی میکنن. ما اینطور مریضا بسیار زیاد داریم و قصه بسیار غمگین دارن. به مجردی که اونا این مشکل پیدا کنن، شوهرشون طلاقشون میده و دیگه آرسی میکنن و این بیچارا هم بی اولاد میمونن و هم در پلیزی که بی اولاد هستن بی سر پرست هستن.
دکتر کوهستانی به زنان مصاب به مرض فیستولا یا بیختیاری در ادرار میگه اونا نباید ناامید گردن، زیرا در کنار تداوی و امید بهبود از این مرض، سهولت های دیگه نیز در شفاخانه بر زنان فراهم است.
به فضل خداوند مدت 7 سال است که همین سنتر شفاخانه ملالای زنجانتون ایجاد شده. اضافه تر از 1000 مریض ما تا بال تداوی کردیم، عملیات کردیم. کسایی که اینمی بیختیاری ادرار خود داره یا مواد غایطی خود داره همش خوب شدن. بر علاوه از اینکه ما به شکل رایگان اینا را عملیات میکنیم، دوایشان مجانی است، عملیاتشان مجانی است، مصرف روزمره شان و کرای رایشان که از هر نقطه دوردست میان برشان مجانی از طرف دفتر محترم یونیفی که امرای وزارت ساتامه یک جای کار میکنن، اونا برشان داده میشه. تداوی به شکل عموم داره و مصرفشان هم داده میشه.
فکر میشه اگر در تمامی شفاخانه ها در افغانستان سهولت تداوی رایگان برای زنان مبتلا به فیستولا فراهم گردد، زنان بیشتر میتونن از این مرض نجات یابند و هم با فراهم آوری زمینه آگاهی دهی زنان در مورد صحت و حقوق باروری اونا از سوی مراجع مسئول میتوان امیدوار به خاتمه دادن بیماری فیستولا در افغانستان. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.